چې زرګونو خلکو دینی عالمانو قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار وبلله.
موږ د خوست خلکو د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناکه بولي. لویه جرګه د حل لاره ده که نه ده؟ موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ ټول خپل لاسونه پورته کړي. هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي. موږ لویه جرګه غواړو که نه غواړو؟ په زوره نارې کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت دا سیمه هیره کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللی دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي. د خوست خلکو ته یې ویلي چې شملهور یئ، غیرتي یئ، باعزت یئ، باوقار یئ. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې له سټو کنډه واوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاري عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملتګون په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حمله تر وکړ او د حکومت له چارواکي وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بارک اوباما اداره به ډیر ژر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې په اړه د کانګرس د څیړنې هغه اته ویشت پاڼې خپرې کړې چې ښایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګندوي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د کانګرس د دواړو ګوندونو د ګډې کمیټې د څیړنې اسناد د کانګرس د ودانۍ په ډیر مسؤون او خوندي ځای کې ساتل کیږي. په دې اسنادو کې د سپتمبر په 11مه د حمله کوونکو سره له بهره د مالي ملاتړ د سرچینو په اړه هم معلومات ورکړی شوی دی. د دې رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د سپتمبر د 11مې حملو په اړه د تحقیقاتو لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزې کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغونډ شوي اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لږ تر لږه د دې اسنادو یوه برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره سي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګراهم د یکشنبې په ورځ په دې اړه د امریکا ان بی سي تلویزیون میټ د پرس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پرېکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څیړنیزې کمیټې رپورټ په 1818 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږ تر لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورټ دی. دا رپورټ د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په سپارښتنه برابر شوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شای استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. داسې ګڼل کېږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس د څیړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څیړنې کمیسیون داس شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مه یې تروریستي حملې کړې وې. په دې حملو کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمېر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حملې سره د سعودي د اړیکو پر امکان باید زیاتې څیړنې وشي. په 1900 کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مې الوتکې وتښتولې او حملې وکړې لږ تر لږه 15 تنه د سعودي عربستان اتباع وو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالي سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوي دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څېړنیز رپورټ د هغو 28 پاڼو د خپرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سري بلل شوي دي. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خپرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګېدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې په 28 مخونو کې د دې پټو اسنادو د خپرېدو پر څرنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. که دا لایحه تصویب شي د سپتمبر د 11مې په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومته تاوان وغواړي. انډیپندنت رسپانه وایي د مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوری کړی و. خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداری ورکړی چې کدا لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپلې 50 میلیارد پانګې وپلوري.
له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو چې په یمن کې د القاعده سختریزو په وړاندې جګړه کوي د مکله شار بیرته نیولو په مقصد 800 سختریزي وژلي دي. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس اس پی ای په وینا ائتلاف ویلي چې سختریزي له مکله څخه تښتیدلي او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حاجی ملاتړي ځواکونه دغه شار ته ننوتي دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي د اپریل په 23مه په مکله کې د سعودي هوایی بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو د غشار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شهر زنجبار کې هم سخت دریځ په نقشه کېږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخه د ائتلاف ځواکونو مکله شار له سخت دریځ برتنی ولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وجل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وجل سوي کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه د ترګند چې آیا کوم ملکی تلفات ستا کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوي او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلي سوه. خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباری وکړي چې ځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبه په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمي القاعده د واشنگتن لخوا د دغه شبکې تر ټولو خطرناک څنګه بلل کیږي او پر لویدیځ په خوا خونړي حمله کړې دي. تیر میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمیر جنگیالي وژل سول او دا دغه ډلې ته لوی ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولي او تیر اونۍ د الحج مرکزی ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځم به پورت په سعودي عربستان کې سره ولیدل دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یو بن رودز په جګړه کې له ټولو شکیلو خواو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمينه برابر کړي. د سولې د خبري په کویت کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې.
به هم ستاسو څو پیغامونه ولولو چې د ولسمشر غني د نننوي څرګندونو په اړه مو ازادي رادیو ته د افغان بیسیم د 1973 مېری لاري راستولې دي. قلم یار د کندهار لمیوان ولسوالۍ څخه لیکلي وایي کچېری حکومت بندیان اعدام کړي دا به ډېره بده نتیجه ورکړي. له دې سره به د انتقام لړۍ پیل شي. جانان پوپل هم د کندهار لوی بل ولسوالۍ دامان څخه لیکلي دي چې حکومت باید زنداني طالبانو سره سخت چلند وکړي. او احسان الله هلمند څخه لیکلي دي و د اشرف غنی د دې دریز مخالف يم باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نرم دریز خپل کړي. دا هم د دې خبری خبرونی د څو مهمو مطالبو سرټی کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. شاغلی غنی نن په د ملي شورا یوه فوق العاده غونډه ته وویل چې نور له پاکستان د سولې دراوستلو تمنه لري. خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو پر ژمنو عمل وکړي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیده له 15 تنو نورو سره نیول شوی دی. د کابل ښار د سرای شهزاده صرافان وی افغان حکومت او پچی ربیا د افغانستان بانک دی د دوی پر ضد د شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅېړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په حقله د شفافیت د څار د بنسټ راپور بې بنیاد دی، او د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګاونډیو ولایتونو کې د خپلو امن و پنازایونو څخه بلخ ولایت ته ګواښ پیښوي.
I'm gonna make you mine.